پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا یو ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیو د راپورونو برخې ته ځانګړې سوې ده. اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په یوه چاودنه کې و ملکیان وژل سوي دي. د روڼتیا یو سازمان وایي په هیڅ صورت د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. پایل خبرونه کیږي له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. په کابل کې نن سهار د موټر بم چاودنې و ملکیان ووژل. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو نه دی. او تمه ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنګټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن سهار د موټر بم چاودنې و ملکیان ووژل. د کورنیو چارو د وزارت وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه 1:15 وسوه.
در مربوطات حوزه 15 امنیتي پولیس سرک عمومی قصبه پایین تر یک سرک دیگه 50 متر دورتر دیگه یک موټر بم انفجار میکنه که در نتیجه از او به تعداد 7 تن از افراد ملکی متاسفانه شهید میشه و به تعداد 7 نفر دیگه افراد ملکی زخم برمی داره.
دا چاودنه چې د یو ټونس موټر په واسطه وسوه لس تنه یې ټپیان کړي هم دي. په ټپیانو کې څلور بهرنیان دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د یوې لمې په خبرولو سره دا پیښه په کلکه غندلې ده. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. د دې شبکې غړي عبدالله احمدي نن په یوې خبري غونډه کې د کمیشنرانو ترمنځ د رایو د بیا شمیرنې پر سر جنجال د انتخاباتي پروسې لپاره خطرناک وبله.
یک اختلافات جدي بین اعضای کمیسیون است. کمیشنرای کمیسیون مستقل انتخابات با هم اختلافات دارن و اختلافاتشان آسیب می رسانه به روند بازشماری و روند اعلام نتایج انتخابات ها. ولی توقع ما از کمیسیون مستقل انتخاباتی است که با در نظر گرفتن قانون انتخابات به وظایف و صلاحیت های خود عمل بکنند.
تر دې وړاندې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي و چې فکر نه کوي چې وکړای سي د ټاکنو لومړنۍ نتیجې د لړم یا عقرب پر درشتمه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو ویان زبیح سادات ازادي راډیو ته ویلي چې د ځینو ستونزو له کبله شاید دا اعلان وځنډیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي درملو کمپنۍ د 5 ورځو پر ځنډ د رای ورکوونکو معلومات ورسره شریک کړي دي. کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو ډلو په څو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د پروسې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شندولو چارې پیل شوې. د ولی ویان پرون ازادي راډیو ته ویل چې ماینونو د موندلو او شندولو کار د جلال آباد لاتمی ناحیه پیل شو. په کامې ګوشتې لالپوري او مومندري ولسوالیو کې به هم ترسره کیږي. اتاوله خوګېنی ویل په دې ډول به د کاسا زر په نوم د برېښنا د لیږد پروژې د ټولو ټاورونو یا ستنو ساحې له ماینونو پاکې شي.
د دې پروسې په ترڅ کې به د ټولو ټاورونو ځمکه وپلټل شي تر څو د مینونو د موجود په صورت کې مینونه له منځه یوړل شي او په انده کې د کار پر مهال کومه بده پیښه رامنځته نه شي.
د ننګرهار چارواکي وایي داسې اندېښنې شته چې د کاسا زر پروژې په مسیر کې به له پخوانیو جګړو ماینونه پاتوي. کاسا زر د منځنۍ او جنوبي اسیا په سطحه یوه مهمه پروژه ګڼل کیږي چې په مرسته به د افغانستان له طریقه د قرغزستان او تاجکستان 1300 میګاواټه برېښنا پاکستان ته انتقالیږي. افغانستان به د 300 میګاواټه برېښنا د ترلاسه کولو ترڅنګ د ترانزیت له درکه له دې پروژې په کال کې له 40 تر 60 میلیونو ډالر عواید ترلاسه کړي. زموږ غلا زده راډیو تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. رجب طیب اردوغان پرون واشنگتن ته ولاړ. د ترکیه ولسمشر تر دې مخکې په 2018 کال کې واشنگتن ته تللی و چې بیا د ساتونکو د کوردی مظاهره کوونکو پر یوې ډلې د ترکیه د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. اردوغان په داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کوي چې د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو اړیکې چې له اویا کلونو راهیسې شوې کړکېچنې شوې دي. رجب طیب اردوغان واشنگتن ته تر تګ مخکې د دې سفر په اړه د دوشنبه پرس په انقره کې ویلي و چې دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو اړیکې ښې نه دي. نن په برازیل کې د بریکس په نوم د 15 نوې غوړیدونکو اقتصادي هیوادونو غونډه پرانستل کیږي. ټاکل شوی چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې له نړۍ څخه د یو کور جوړېدو یا ګلوبلایزیشن ته نړیوال وهڅوي. تر دې سرمشریزي مخکې په برازیل کې د چین سفیر یانګ وان مینګ د دې ډلې له غړو هیوادونو برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا سره د تیرو لسو کلونو په ترڅ کې د پیکینګ همکارۍ ته په اشاره سره وویل چې دا تیر لس کاله د بریکس هیوادو لپاره له اقتصادي پلوه طلایي کلونه وو. د بریکس په سرمشریزي کې تمه ده چې دوه نورو هیوادو ته د خپل نوي پرمختیايي دوی نور هیوادونو ته د خپل نوی پرمختیايي بانک ته پراختیا په اړه بحث وکړ. دا بانک په 2014 کال کې تاسیس شو او اصلي پانګه 500 میلیارد ډالر ته رسیدلې. او د امریکا د جمهور رئیس د تیرو ټاکنو کاندید هیلر کلینټن د بریتانیا د حکومت پر روسي پریکړه انتقاد وکړ. د بریتانیا حکومت پریکړه کړې چې دغه هیواد پر سیاستونو د روسي د نفوذ په اړه پارلماني راپور به نه خبروي. د خبرونو پای
لپریبا ظاهر څخه مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه یوورو و وورول ورزو د دې خبرونې دراپورونو برخه ته. د دې یو ساته خبرونې په راپورونو کې راځي چې په کابل کې یو موټر بم چاودنې و ملکیان وژلې دي. یو څارونکی بنسټ وایي په هیڅ صورت ورته د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ د منلو وړ نه دی.
تاخیر در اعلام نتیجه انتخابات به هیچ وجه قابل قبول نیست. یک اختلافات
ده هم وری چی نن اتسلار مده چی دلوگر پا ممهدغی ولسوالی که پوزی عملیات رواندی پا بحرانی موضوعاتی که وری چی تاکل سوی در ترکی ولسمشر در امریکا لولسمشر سره پر زین موضوعات پا واشنگتن که خبری وکری تر یوی بجی پوری در ظهر و کاروان اونیز پروگرام هم خبر و اقتصادی خبرون هم پا دی خبرونی که وری دلیسی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په 15مه امنیتي حوزه کې نن په یوه موټر بم چاودنې کې و ملکیان وژل شوي دي. دغه وزارت وایي چې په دې پیښه کې لس ملکیان ټپیان شوي هم دي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات د دې څخه ورود د راپور په یوه ژغ پیلېږي.
په کابل کې د نن سهار چاودنې د وژل شوي ورور ویر او ورته د خلکو د لاسایه نه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې چاودنه کې چې د یو تونس ډوله موټر په وسیله ترسره شوه و کسان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی نن په کابل کې وی غونډه ته وویل چې په وژل شویو کې یو ماشوم چې خونځي ته روانو هم شامل دی. دی وی دی دی لسکلن ماشوم په ګډون چې خونځي ته روان وو کسان په دغه چاودنه کې وژل شوی. لس کسان ټپیان شوی چې د وی امنیتی کمپنۍ څلور ساتونکو هم پکې شامل دي. خو د پیخي عیني شاهدان سوې
د محل دمی کوچا سیتفل شهید شوه او از تفلکام ک یکشان پدرشان هم د ایرودا زخمی شوه.
تقریبا تعداد مرده‌ها را که ما دیدیم خب از 10 نفر زیاد بود که در سو افتاده. ما فکر کردیم که فقط اون کسایی که دست پای میزد و را بالا کردیم زخمی ها را.
د کورنۍ چار وزارت د معلومات پر بنسټ د چاودنه نن سهار و نیمې بجې د 15مې امنیتي اوزی اړون قصبی سیمه کې شوې ده. د کورنۍ چار وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویلي چې وژل شوی او ټپیان ټول ملکیان دي. خو په خبرې په پیخه کې د بهرنۍ وګړو یو موټر هم زیانمن شوې ده. خو خغلی رحیمی په دې اړه چې بهرنۍ وګړو ته هم په دغه چاودنه کې زیان رسیدلی کنه جزئیات ورنکړل.
قسمه کې ظاهرا دیده میشه و موټر از او زیات صدمه نه
دی وی څنګه چې ظاهرا دیدل کیږي د دوی موټر ته زیان ډیر نه دی رسیدلی خدا چې چاته پکې مرګ جوړ لا وخت کنه دا معلومات هغوی شریکوي خاغلی رحیمی په دې اړه هم جزئیات ورنکړل چې د بهرنیو وګړو دا موټر په کومي بهرنۍ ادارې پورې اړوند وو د دغه پیښې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته بل سالیسه
ډیر مننه د اجمل تورمن په راپور کې مو وردل چې نن په کابل کې په یو چاودنه کې و ملکیان وجل سوي دي او د کورونی چارو وزارت وایي چې په پیښه کې لاس سره نور ملکیان ټپین سوي هم دي نن څلرمه ده چې د لوګر د محمد اغه ولسوالي په بیلابیلو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو عملیات روان دي او د چارواکو په خبره په دوه عملیاتو کې ځینې سیمې له وسلولو تصفیه سوي دي نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل
افغان ګډو ځواکونو د لوګر د محمد اغه ورسواری په مربوطاتو کې چانیز عملیات پیل کړی دي د سه شنبه په ورځ د عملیاتو په سیمه کې د لوګر د ملي اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالمتین حسن خیل آزادۍ رادیو ته ویل
د پلي کندارینه مونږه حرکت را کړی ده ال تر سروان خیلو پورې د سهم پاک کړل دغه تندریه کې عملیات زمستاني عملیاتي دا به دوام ولري همدې لکه په مداغه کې چې روان دي په نورو سوالو کې به اجرات وشي لکه د مداغې بازې ساحې چې د سرخاو علاقه ده برګ ده زرغون شار ده د دوخیل دي په دغو ساحو کې به دغه عملیات روان وي
د څلرمې لواء قمندان په وینا چې هوایي ځواکونه هم د دوی د پولیسو سرتیرو او افسرانو ملتیا کوي
هر ساعت چې د امنیت ملي لوري کوردینه شي هغه ساحې ته خامخا تیاره رسیږي که تجمودی دشمنی بمبار پکې او که بیا دشمن په ضعیف حالاتو کې بیا د موږ خپل پیاده قوه رسیږي هغه ساحې ته ځي
د خلکو سره یوه مهمه اندېښنه دا ده چې افغان ځواکونه تر عملیاتو وروسته پاک شوي ساحې پرېږدي په اړه یې د څلورمې لواء قمندان وویل
هغه نقاط چې وړي موسم کې دښمن تر سو استفاده کوله هغه تم پلان نیولی دی چې په هغو ساحو کې موږ خپل قطعات جای په جای کړو د څلورو ارګانو بیزونه جوړ کړو چې بیس کې به څلور ارګانه موجود وي هغه ساحه به د کنټرول لاندې ساتي تر څو پورې هلته دښمن بیا تعرق پیدا نه کړي
د محمد اغه ولسوالۍ امنیه قمندان سمونوال محبالله منی چې د یاد ولسوالۍ په دینو زرغونخار او بازک او اپاران سیمو کې امنیتی ګواښونه کچل وړه ده
عملیات ما د ساحې دینو دیوالک فعلاً د قلعه مزهی
زمونږ عملیات په دینو دیوالک او اوس د احمدزی په کلی کې روان دي دا عملیات پاتو کلی ته هم غزو مخالفین دوی تل ګواښي او خلک نشي کولای د مخالفینو پښتون کې په آزادانه ډول خپل کاروبار تر سره کړي هم دا عمل دی چې موږ دلته عملیات پیل کړی دي
همي سبب شوه چې ما عملیات یې اجازه
د کابل لوګر لویلار چې په دې مسیر د پکتیا خوست او د پکتیکا د ځینو سیمو خلک هم ورباندې تګ او راتګ کوي په دې وروستیو کې د ناامنیو د ګڼو پیښو او د حکومتي کسانو د وژلو او تښتولو شاهده ده د دې لارې تر ټولو وروستۍ پیښه د تېرې پنجشنبې په ورځ د وسلوالو لوري د پکتیا د دریو قاضیانو او یو مامور وژل کېدل ول چې د دې لارې د امنیت په اړه حکومتي کسانو سره اندېښنې نورې هم زیاتې کړې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په څو شیبو کې دا راپور خبرو چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري اوس د اقتصادي خبرونو د خبرېدو وار دی له ناجی سپیس خیاوري
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای په تیر یو میاشت کې 298 متریک ټنه سوداګریزي توکي چین ته صادر شوې دي د دغه وزارت د عامه اړیکو مشر جواد دبیر نن ازادي رادیو ته ویل په دغه توکو کې جلغوزي انار زعفران او طبي بوټي شامل دي چې د هوایی دهلیز لاره به هر تستول شوې دي چین د افغانستان یو لوی سوداګریزو شریکانو څخه دی چې افغان سوداګر د وارداتو درڅنګ د هوایی دهلیز لاره ورته افغانی تولیدات صادروي د د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د ګمرکونو د قانون په تعدیل ټینګار کوي. د دې خونې د رهبرۍ پلاوی یو غړي خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل په دغه قانون کې ستونزو پراخ فساد ته زمینه برابره کړې ده.
دا د مراقبت سیار او دا د کمیشن کار او دا خبرې چې اصلي لوی فساد هم ډېر راوستلی دی.
خغلی الکوزی وای یاد قانون د بهرنیو هیوادونو د قوانینو له مخې جوړ شوی.
ګمرکاتو قانون ترین مشکل سره په خارج نه راغلی دی، دلته ترجمه شوی دی او د افغانستان په شرایطو باندې برابر نه دی. د افغانستان برابر ندی، افغانستان کې چلوېخ کال جنگ دی.
د یادونې وړ ده چې د ګمرکونو قانون د تعدیل طرحه ملي شورا ته استول شوی او ټاکل شوی چې د مالی او بودیجې کمیسون پرې بحث او لازم تعدیلات راولي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکي ډالر اته اویا افغانۍ څلور څلوېښت پوله، یو روپۍ یورو شپږ اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ اووه اتیا پوله او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه افغانۍ.
دولس بجې او شپاړس دقیقې کیدونکې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنګټن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. واشنګټن ته د ښاغلي اردوغان د سفر پر جزئیاتو له عصمت څاروان سره خبرې کوم چې په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، خبرونه د ښه راغلاست په پیل کې دا راته ووایه چې د ښاغلي اردوغان د سفر اهمیت په څه کې دی؟
مننه صالح صاحب. اردوغان په داسې وخت کې امریکا ته تللی چې د سوریې په شمال ختیځ کې ترک ځواکونو د امریکا پر پلوي کورد ځواکونو برید وکړ او پر دې مسأله د دواړو هیوادونو اړیکې چې له مخکې هم له روسیې څخه د توغندوی سیستم درانیولو په سر ترینګلې وي نورې هم اغیزمن شوي دي. رجب طیب اردوغان په خپله هم واشنگټن ته تر تګ مخکې د دوشنبې په ورځ د دې سفر په اړه په انقره کې وویل چې دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د ترکیه او امریکا اړیکې ښه نه دي. ویل کېږي چې د ترکیه او ناټو ترمنځ چې ترکیه یې د اړیکې په تیرو اویا کلونو کې تر بل هر وخت زیاتې اغیزمن شوي دي. نو صالح صاحب، له دې کبله ویلی شو چې دا سفر مهم دی.
څاروان صاحب، تر دې مخکې هم اردوغان امریکا ته سفر کړی و او فکر کوم چې تیر وار د سفر ځینې ستونزې زیاتې کړې، که څنګه؟
همداسې ده. د ترکیې ولسمشر تر دې مخکې په 2016 میلادي کال واشنگټن ته تللی و. هغه مهال د ده ساتونکو د کورد مظاهرچیانو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. دې مسالې هم حد اقل د رسنیو په سطحه د ترکیه او امریکا اړیکې ډېرې له چیلنجونو سره مخامخ کړې. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له دې مخ په خرابېدو شوې چې په ترکیه کې د ناکامې کورتا هڅه وشوه او ورپسې ترکیه په امریکا کې د جلاوطن ترک مذهبي مشر فت الله ګولن د ورسپارلو غوښتنه وکړه. نوموړی په امریکا کې جلا وطن و، بیا امریکا ورونه سپارو. ترکیه ډېر اصرار وکړ چې دا سړی په کودتا کې لاس لري او باید ور وسپارل شي چې په ترکیه کې محاکمه کې. خو امریکا اسناد غوښتل او ترکیه شاید اسناد نه سوی برابرولی. د ترکیه حکومت ادعا لرله چې نوموړی په کودتا کې لاس لري او باید ور وسپارل شي. همداراز امریکا ترکیه ته د پنځه دېرش جنګي الوتکو له ورکولو ډاډه وکړه، ځکه چې امریکا او ناټو په دې اعتراض لري چې ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم اخلي چې د ناټو له وسایلو او دفاعي سیستمونو سره جوړ نه راځي. دا هم د دوی د اختلاف یو بله موضوع وه.
ډېره مننه له عصمت څاروان څخه. مو واورېدل چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو موضوع تعقیبوو. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. د دغې شبکې یوه غړي نن په یوه کنفرانس کې د کمیشنرانو ترمنځ د رایو د بیا شمیرنې پر سر جنجال د انتخاباتي پروسې لپاره خطرناک وباله. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
د انتخاباتو درونتیا لپاره د چارونکو بنسټونو شبکه وای کده جنو محلونو د رایو د بیا شمیرنې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو قناعت حاصل نسی نو رستون زیب رامنځته کړي. په عین حال کې دغه شبکې غړي عبدالله احمدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا ځل د لومړنیو پایلو د اعلان نقص ورته د منلو وړ نه دی.
تاخیر در اعلام نتیجه انتخابات به هیچ وجه قابل قبول نیست. یک اختلافات جدی بین اعضای کمیسیون است. کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات با هم اختلافات دارند و اختلافاتشان آسیب می رسانه به روند بازشماری و روند اعلام نتایج انتخابات است. ولی توقع ما از کمیسیون مستقل انتخاباتی است که با در نظر گرفتن قانون انتخابات و وظایف و صلاحیت‌های خود عمل بکنند تا هر چه زودتر بتوانند نتیجه مقدماتی انتخابات اعلام بکنند و مردم از سرگردانی نجات بتند.
بلخو د افغانستان د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه ویشلي نظرونه موجود وو. د دغه جرګې غړي همایون شهید زینن په عمومي غونډه کې وویل چې د رایو پایلو ځنډ په انتخاباتو باندې ناوړه اغیز اچوي او په دغه پروسه د خلکو باور ته زیان رسوي. خو د دغه جرګې بل غړي امیر حیدر افضلی وایي چې د انتخابات یو سیاسي پروسه ده نو باید پکې له سرات نه دقت زیات پام وسي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څلور دېرشو ولایتونو کې د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. دغه کمیسیون وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې دغه پروسه بشپړه سوې ده خو په ځینو ولایتونو کې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د مداخلې له امله ځنډول سوې. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږم اصول له دویم انتخاباتي محل سره سم ټاکل سبي و چې لومړنۍ پایلې سبا اعلان شي خو وروستۍ پایلې به د قوس په 15 نیټه اعلانېږي. که څه هم انتخابات خپلواک کمیسیون د دې نوي غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي خو د دغه کمیسیون رئیس تیر ورځ په خبري ناسته کې د لومړنیو پایلو د اعلان د ځن له امله اندېښنه ښکاره کړې وه. سالی صاحب
ډیر مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو وردل چې د انتخاباتو درونتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ نور ورته د منلو وړ نه دی. په کابل کې ورسپانو تر ډیره د انس ساقني په ګډون د دریو طالب بندیانو د آزادېدو په تړاو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. ناجیه صاحب ورته کتنه کوي.
ملي ارمان ورسپانې لیکلي امریکا بلاخره انس حقانی او دو نور همکاران د بګرام له زندان څخه د دو امریکایي استادانو په بدل کې آزاد کړل. وړاندې راغلی دا د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی ځکه د اسیرانو په بدل کې د خطرناکو تروریستانو تبادله په هیڅ وجه جواز نه لري. ورسپانه لیکي حقانی شبکه د زرګونو بیګونه افغانانو د وژلو مسوله ده او باید اعدام شوي وای. سرخط ندولتی و رسپانی لیکلی د زرګونو افغان قاتلانو په تړاو د دولت تر ټولو خطرناک پریکړه. وړاندې په سر مقاله کې راغلی د افغانستان حکومت د طالب جنگیالیو د دریو خطرناکو غړیو په آزادولو سره یو ګواښونکی عمل پر ځای کړ چې دا به ناوړه پایلې ولري. د سر مقاله لیکوال لیکي که څه هم ولسمشر غنی ویلي دا پریکړه یې له نړیوالو شریکانو سره په مشورې او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کړي خو په حقیقت کې داسې نه ده او د خلیزات په مشرۍ د سولې خبرو نتیجه ټولو ته جوته شوه چې هیڅ ډول اغیز نه لري. د سرمقالې لیکونکي په باور دا څرګنده ده چې د مسؤلیت د غدرون پیټی د حکومت په اوږو کې ښودل شو او هغه هم داسې یو حکومت چې د سولې په هیڅ مذاکره کې سهم نه و. سرمقالې لیکونکي پوښتنه کړي چې آیا په دغې پریکړې سره به سوله ټینګه شي؟ که چیرې د سولې د ټینګښت پر ځای وضعیت لا پسې کړکېچن شي هغه مهال به ځواب ویونکي څوک وي؟ هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. وړاندې راغلی دا د سولې تړلې دروازې پرانیزي او د امریکا او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې ملاتړ نور هم راجلبوي او د ولسواکۍ د ارزښتونو د پیاوړي کولو لپاره به تر ډیره د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. په سرمقاله کې راغلی د دې تبادلې لپاره لوړاندې خبرې شوې او ولسمشر غنی هم له امریکا او نړیوالې ټولنې سره پرې مشورې کړې او د سرمقاله لیکونکو په باور دا تبادله د سولې لپاره اړینه وه او دا د سولې لپاره په مشروع ډول ترسره شوې ده. د سرمقاله د لیکوال په باور د بندیانو په تبادلې سره به د سولې هڅې بیا پیل شي او هیله خودلی چې د دې ترڅنګ امریکا او نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو ملاتړ او پیاوړي کول لپاره لاپسي هڅې وکړي او هغوی ښه وروزي او پر نویو وسلو او عصري هوایي پوځي سمبال کړي.
په هلمند کې د شزنه پولیسو مراجعین ډیر خو تشکیل په دې وروستیو کې کم شوی دی. خلک او د امنیتي ادارو مسؤلان د شزنه پولیسو موجودیت مهم ګڼي، خو د کورونا ستونزو تر څنګ کلتوري مسایل د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د شزنه پولیسو د شمیر د کمیدو علتونه بلل کیږي. الیاس دی په لشکرګاه کې دغه سیو مرکز ته ورغلی او دغه راپور لري.
د لشکرګاه په ختیځ دروازه کې پولیس هر ورځ هغه موټر او تیرودونکو کسان تلاشي کوي چې د کندهار او نور ولایتونو ترڅنګ د ولسوالیو څخه ښار ته ننوځي. د نارینه ترڅنګ شجنه پولیس هم هر ورځ دغه دروازې ته ځي او هغه شجی د تلاشي پرته ښار ته نه پرېږدي چې له دې دروازې تیریږي. تلاګوله د هلمند د څه باندې 50 نفریز شجنه پولیسو د ګروپ مشره ده. دا هم د نارینه پولیسو په چیر نږدې هر ورځ د اداري کارونو ترڅنګ تلاشي او یا د جنو ځانګړو عملیاتو او نیونو ته ځي. په رتبه څارمنه ده. د ازادي راډیو ته ویل د تشکیل پراختیا ته اړتیا لري، ځکه هغه ښځې چې دوی ته د دندې دپاره مراجعه کوي نسي شاملولی.
ډېر ښځې پوره دي او موږ ښځو ته جوابونه ورکوي او داسې حال دي د ورځې 8 دانې 9 دانې 10 دانې راځي کومندانې ته چې موږ پولیسي کوو او موږ خپله موږ تعداد پوره دي او اضافه دي کم نه دي موږ په تشکیلان کې.
لکه چې ملي پولیس رامنځته شوي دي، په هلمند کې شپږ ښځینه پولیسي وژل شوي دي چې له دې جملې دوې یې مشرې یا کومندانانې دي. د لشکرګاه په لویدیځه دروازه کې بیا دوې نورې پولیسي ګلسیکا او فوزیه چې د لشکرګاه د پله پر سر ښځې تلاشي کوي وایي څو ځلې ځینې کسان د ښځو په چادرو کې نیولي دي. دوی خپل دند موثره او د وطن د پاره خدمت بولي.
زموږ هر وخت داسې راګرو چې ته مله طالبان دی یا په شخصي کې راونه دي یا ښځو په چادرو کې هر وخت تلاشي موږ کوو. موږ خو دغه د پاره نه ناست چې موږ د مخالفینو مخه نیولې ده. د مخالفین د پاره دلیا ناست دي، دغه وظیفه مو دغه مخالفین د پاره ده. ډېر طالبان وسلوال دغه غواړي چې په چادري کې راسي، د ښځو په توګه ځانونه تیر کړي. هلمند ته زموږ افغانستان ته زیار ورسوي. څوک په څه رقم جامه کې راسي، څوک په څه رقم جامه کې راسي، نو موږ دغه خدمت ته ولاړ یو، موږ د پایه پورې کامیاب یو.
دوی وایي هلمند هم نه امن دی او هم پکې کورنۍ او کلتوري ستونزې ډېرې دي، خو دوی توانېدلی دي چې د پولیسو په لیکو کې د دندې په خاطر خپلو کورنیو ته قناعت ورکړي. لشکرګاه ته راتلونکي ښځې چې د ښځینه پولیسو لخوا تلاشي کېږي خوشحاله دي. دوی د نارینه پولیسو په لاس د ښځو تلاشي عیب بولي. د نهر سراج څخه لشکرګاه ته راتلونکي دوی ښځې سرداره او شګوفه وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځینه پولیسو پر موجودیت او د هغوی لخوا په تلاشي خوشحاله دي.
موږ د پولیسو ډېر راضي ډېر خوشحاله یو چې دوی کلن د وطن ته ځي، د کورو ته ځي، تلاشي کوي. دا نارینه ښځې چې تلاشي وکړي که د ښځې پولیسو تلاشي وکړي، او موږ ډېر خوشحاله یو په دې ښځو پولیسو باندې چې دوی خدمت کوي، موږ ته خدمت کوي، وطن ته خدمت کوي.
یعنې نو ښه دی پلیسانې چې ډېر خوشحاله دي، د ښځو اداري په خوندي خوندي پرده به خوندي ښځینه چې پلیسان چې پرده دغه کوي تلاشي کوي بېخې ښه ده.
ښځینه پولیسي او عادي د تلاشي د پوستو څخه تېرېدونکي ښځې په ګډه د ښځینه پولیسو د زیاتوالي غوښتنه کوي. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د پولیسو په برخه کې ټول تشکیلات راکم شوي دي، خو د ښځینه پولیسو تشکیل ولې نه پراخه کیږي؟ د هلمند د امنیت امیر څارمن عبدالرحیم نورزی وایي د کورنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی. نورزی هم د ښځینه پولیسو رول مهم یاد کړ.
پولیسو کې چې درې پنځوس ښځې موږ جلب جذب کړي دي، موږ سره دي دلته دغه دروازو د کور تلاشي و، مثلا د ښار دروازې چې مثلا څلور دروازې دي په دې کې تلاشي کوي، او زموږ سره په عملیاتو کې چې کوم کور مشکوک یا دغه موږ دغه ښځو پولیس که موږ کار اخو هلته کورونه ګرد تلاشي کوي او تندق کوي. نو موږ جلب جذب پر دې باندې دغه دی چې نورې د اونرسیا پولیس موږ دلته جلب کړو، نور بستونو کې ځای پر ځای کړو.
دلته چې د امنیتي ستونزو له امله د نارینه وو دپاره دنده په خاص ډول د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وظیفه خطرناکه ده، د ښځینه وو دپاره څو چنده نور هم ستونزمنه ده چې د کور بهر کار وکړي او هم کورنۍ سنبال کړي. په هلمند کې ځینې ښځینه پولیسې د مجبوریت هم دې کار ته درېدلې دي. دوی د کور د مصارفو او نورو اړتیاو دپاره سرپرست نه لري، خپل کار کوي او هم اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
غنو ردن کو اسمیس نراسته ولیدی فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوبلی کی په همدی ولسوالی کې د ملکانو مرګ جوبله په زیاتیدو د بای چی مخه ونی ولسی رومل د کونړن لیکلی د طالبانو سره خبري د وخت ضایع کېدل دی خپلواک صاحب د لغمان لالی شنګ ولسوالی لیکل انتخاباتو کمیسون به د افغانانو د ستر انتظار ته کله د پایتک ایجدی خان محمد اسلامیر د هلمند لنډلی ولسوالی لیکلی دا اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسون د خلکو تیرستل دا کمیسون خپلواک نه دی ځکه چې پایلې نه اعلان وی هدایت الله نگزاد د هلمند لشکرګالی کلی د ټاکنو خپلواک کمیسون څخه غواړي چې سبا د خیره ابتدایي نتیجې اعلان کړي حسنه چې د کاندیدانو ترمنځ ناندرۍ هواد له بحران سره مخامخ کړي عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلی په لوګر ولایت کې د افغان بیسی مخابراتي شرکت فعالیت کمزوري سبب دی موږ یې له ستونزو سره مخامخ کړي یو دا مشکل دی حل سي تازه خن سمسور له ننګرهار لیکلی د بیسود ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمه کې د افغان بیسی شبکه هیڅ کار نه کوي طوفان سرکش د لوګر د ازري ولسوالۍ لیکلی ټول طالبان د ازري لارې پاکستان ته روان دي باید حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او بلال وفا د زابل شمولزو ولسوالۍ لیکلی د حقانی شبکې د دروي غړو په خوشي کېدو سره به ځانمرګي بریدونه ځکه زیات شي چې طالبان تر اوسه پورې حقیقي سولې ته تیار سوي نه دي د پاکستان لوبه ده او طالبان دوی لوبوي دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو
په کابل کې نن سهار د موټر بم چاودنې اوه ملکیان وژل د کورنیو چارو د وزارت وین نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه اوه بجې او پنځه ویشت دقیقې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې مربوط د قصبې په سیمه کې سوې ده په دې چاودنه کې لس تنه نور هم ټپیان سوي دي چې په ټپیانو کې څلور تنه بهرنیان دي تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی ارګ د یوې لمې په خبرولو سره دا چاودنه په کلکه غندلې د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی د دغې شبکې غړي عبدالله احمدي نن په یوې خبري غونډه کې د کمیشنرانو ترمنځ د رایو د بیا شمېرنې په سر جنجال د انتخاباتي پروسې لپاره خطرناک وبله تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و د ځینو ستونزو له کبله شایي دغه اعلان وځنډیږي په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شنډولو چارې پیل شوې دي د والیوان عطاالله خوګیرني پر ازادي راډیو ته وویل چې ماینونو د موندلو او شنډولو کار د جلال آباد له اتمې ناحیې پیل سو په کامی ګوشتې لالپورې او مومندرې ولسوالیو کې به هم ترسره شي تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري رجب طیب اردوغان پرون واشنگټن ته ولاړ نوموړی په داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کوي چې د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو اړیکې چې له اویا کلونو راهیسې شوې اوس کړکېچنې دي نن په برازیل کې د بریکس په نوم د پنځو نوي غوړیدونکو اقتصادي هیوادونو غونډه پرانستل کیږي ټاکل شوی دی چې په دې دورتنې غونډه کې له نړۍ څخه د یو کور جوړېدو یا ګلوبلایزیشن ته نړیوال وهڅول سي او د امریکا د جمهور ریاست د تیرو ټاکنو کاندید هیلری کلینټن د بریتانیا د حکومت پر وروستۍ پریکړه انتقاد وکړ د بریتانیا حکومت پریکړه کړې چې دغه هیواد پر سیاستونو د روسیې د نفوذ په اړه پارلماني راپور به نه خپروي
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدلی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پانل وستلی سي چادر سي دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو تکي او ار جي د ازادي رادیو د سر موضوع البته په ویب سایټ کې د سر موضوع د چي په کابل کې په یو موټر بم چودنې کې وطن ملکيان وجل سوي او لستن نور ټاپيان سوي دي په ویب سایټ کې بل مهم موضوع دا ده چې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندان څخه خوشی سوي دي او ځینې سرچینو ویلي چې دوی قطر ته روان سوي دي د ازادي رادیو په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي په دې پروګرام کې د نشي موادو د کار کارونی او کاروبار پر زیانونو خبرې سوي دي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومني زاود النافی ماتي مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې به دیاله راپور لرو چې د سیګار اداره وایي د افغانستان حکومت د نشي مواد لوی قاچاقون کې نه نیسي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
څو
څوارلس کسان هغه مهال ونیول شول چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته نشي مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په څلورو جلا جلا پیښو کې اووه کسان نیول شوي چې 15 کیلو او 225 ګرامه هیروین په 599 کپسولونو کې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې بهر ته قاچاق کول. په یوه بله پیښه کې د عدلي او قضایي مرکز څارنوالانو اووه کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې 1 کیلو او 650 ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. په هلمند ولایت کې څه د پاسه 10 ټنه نشئی مواد وسوځول شول. د هلمند والی یاسین خان د عقرب د میاشتې پر 14مه نیټه د نشئی موادو د سوځولو پر مهال رسنیو ته وویل دا 14 ټنه نشئی مواد چې 2 لیټره شراب، 9 کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه 10 کیلوګرامه مورفین، 3245 کیلوګرامه تریاک، 8 کیلوګرامه چرس او 10 لیټره کیمیاوي مواد دي.
نشه توکیه مواد مخدر چې په 3 کالو نتیجه کې پولیسي ملي د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی وو، بعد له محاکمو فیصله څخه حریق شو.
د یادونې وړ ده چې د دې موادو قاچاق کوونکي عدلي او قضایي مرکز ته معرفي او د محکمو لخوا په جزا باندې محکوم شوی دي. په کابل ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په 2 بیلابیلو عملیاتو کې 6 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل لومړی عملیات چې د کابل او شمالي ولایتونو پر لوی لاره د خیرخانې کوتل په سیمه کې وشول، په نتیجه کې پولیسو 18 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو د کابل ښار په 12مه ناحیه کې د نشه یي موادو پر یو زیرمه برید وکړ چې په نتیجه کې نږدې 4 کیلوګرامه چرس ونیول. په دې پیښو کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 2 تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې 15 ټنه نشه یي مواد وسوځول شول. د بغلان امنیه قومندان محمد وایس صمیمی ازادي راډیو ته وویل د تیر کال په بهیر کې پولیسو د بغلان په مرکز او ولسوالیو کې 15 ټنه نیول شوي نشه یي مواد وسوځول. په دې موادو کې 980 کیلوګرامه هیروین، 140 کیلوګرامه مورفین، 102 کیلوګرامه تریاک، 153 کیلوګرامه چرس، 14 کیلوګرامه بنګ او 10 لیټره شراب شامل ول. د دې موادو د قاچاق په تور 3 کسان نیول شوي او وروسته د محکمو لخوا په بند باندې محکوم شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سیګار اداره وایي چې د افغانستان حکومت د نشي موادو لوی قاچاقونکي نه نیسي.
در سطح کشور تا حال بالاتر از 3000 عملیات ما انجام دادیم.
موږ د هیواد په کچه 3000 عملیات کړي دي.
په یو بل راپور کې به دا هم وابرو چې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو معتادین اکثره په ایران کې په نشو اخته سوي دي.
سیبکار متاریاکي او لږ مې ورسره څکول بدن مې ډېر ټټېدې کار مې ډېر کول.
د زیګه په نوم نشي ګولیو د زیانونو په اړه د ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو.
د خپل نقصې کې خاص مراجعین لپاره خاص مرض لپاره دا تجویزوي.
د کاکو جان په نوم معتاد وایي چې خپل ورور مې وواژه.
په کور کې جنگ کوم ډېر په اسانه. خپل ورور ما په خپل واژل.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
بس اوس مې خبر را پیات شو. زه قانې کولای شم چې ځان علاج وکي.
څنګه قانې کولای شي؟
اوس خبرونه د نشي موادو د لوی قاچاقونکو په اړه پیل کوو. د سیګار اداره د افغانستان پر حکومت له دې عمله انتقاد کوي چې د نشي موادو لوی قاچاقونکي نه نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلي وزارت څېړنې ښیي چې د افغانستان حکومت د نشي موادو د لوی قاچاقونکو د نیولو هڅه نه ده کړې. سیګار اداره وایي هغه زورواکي چې د نشي موادو په قاچاقو کې لاس لري قانون نور باندې عملي کیږي او عدلي ادارې د نیولو کوشش نه کوي. خو په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې وین له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي او زیاتوي چې افغان امنیتي ادارو یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشي موادو د لوی قاچاقونکو په ګډون تر 4000 ډیر قاچاقونکي نیولې دي. په دې اړه مرسدین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه کړنی کوي.
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار ته ویلي چې افغان ځواکونه له نشي موادو سره د مبارزې توان لري او د امریکایي نظامی ځواکونو مرستې ته اړتیا نه لري. خو د سیګار ادارې چړنې بیا ښیي چې په دې ورستیو 15 کالو کې د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ کې بدلون له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. دغه ډول له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس او د کوکنارو اړولو کشفي ځواکونه او قطاعات هم کمزوري کړي دي. سیګار په خپل ارزونه کې د امریکا د عدلي وزارت د راپور له مخې وایي چې افغان حکومت د نشه یي موادو لوی قاچاقونکي نه نیسي او یو شمیر زورواکي د نشه یي موادو په قاچاقو کې لاس لري. د کورنیو چارو وزارت معین محمد هاشم اورتاق بیا له نشه یي موادو سره د دوی مبارزه بریالی بولي. دی وایي چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د لویو قاچاقونکو په ګډون د نشه یي موادو 4000 قاچاقونکي نیولې دي.
در سطح کشور تا حال بالاتر از 3000 عملیات ما انجام دادیم.
موږ د هیواد په کچه 3000 عملیات کړی دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې مو د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 4000 کسان نیولي چې ستر قاچاقونکي هم پکې شامل دي. افغانستان د نشه یي موادو قرباني هیواد دی، ځکه نو یوازې باید په افغانستان کې نه بلکې په نړیواله او سیمه ییزه کچه مبارزه ورسره وشي. که په نړۍ کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه کړل شي، په افغانستان کې کښت خپل کمیږي. له بده مرغه چې اوس یې په نړۍ کې غوښتنه ډیره ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی هڅه کوي بدیل کښتونه رواج او وقایوي پروګرامونه ډیر کړي. د سیګار د راپور پر اساس د امریکا د پرمختګ اداره یا یو اس ایډ له دوی سره ژمنه کړې چې له افغان بزګرو سره به د زراعتي سکتور د ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته کوي. پخوا د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې ستراتیژي درلوده، خو له 2018 کال راهیسې له نشه یي موادو سره مبارزه د جنوبي اسیا د نظامي ستراتیژۍ برخه ګرځېدلې او له قاچاقونکو سره مبارزه هم افغان دولت ته سپارل سوې ده. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی غړي رڼا ترین وایي حکومت یوازې واړه قاچاقونکي نیسي، تر اوسه هیڅ داسې لوی قاچاقونکی نه دی نیولی چې هغه د نشه یي مواد له افغانستان څخه اروپایي بازارونو ته وړي.
دغه کسان دی دستگیری چې هغه په چارک په کیلو باندې پر پاو باندې دی کاروبار کوي او خپل اولاد ته ډوډۍ پیدا کوي. دغه کسان دستگیری او پولیس شخصي ته نه باسي، بلکې هغه کسان چې هغوی په ټرنونو د همدغه مواد مخدر کاروبار کوي د خارجیانو سره یو لاس دي او هغه خارجي هیوادو کې پر دې باندې سرمایه ګذاري کړې ده، هغوی باید دستگیر شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اطلاعاتو پر اساس د پلیچرخي زندان نیمایي زندانیان د نشه یي موادو په کاروبار کې د لاس لرلو په جرم زنداني سوي دي.
محمد ایاس تر نکو چې د نشه یي موادو د لویو قاچاقونکو په اړه راپور اوراوه، اوس فرا ولایت زو او هلته د محتاجینو حال اخلو. د افغانستان په ویډیوز ولایتونو کې یو شمېر محتاجینو ازادي راډیو ته وویل هغو ایرانیانو نشو ته اڅولي چې دوی مزدوري ورسره کوله. دا محتاجین وایي د ایرانیانو هدف دا و چې مزدوران یې ډیر کار وکړي. دا متعدین چې اوس افغانستان ته راغلي او نشي مواد آسانه لاسته ورځي، اوس هم د احتیاط په لومه کې بند پاتې دي. د فرا ولایت عامه روغتیا مسولین وایي چې دوی هر کال څه د پاسه د زور متعدینو درملنه کوي، خو په دې ولایت کې د نشي موادو کښت، تولید او نشي مواد آسانه پیدا کېدل د دې سبب سوي چې متعدین بیرته نشو ته مخه کړي. په دې اړه حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته وړاندې کوي.
د هرات، فرا او نیمروز ولایتونو سړکونه، کوڅې او تفریحي پارکونه له هغو متدینو څخه ډک دي چې په ایران کې په نشو وخته شوي او بیا له هغه ځایه افغانستان ته راشړل شوي دي. دوی خپل ولایتونو ته د تګ وس نه لري او له مجبوریا په دې ولایتونو کې نشي کوي. عبدالله آغا محمد او امان الله هغه متدین دي چې د درملنې لپاره د فرا ولایت اتیا بسریز روغتون ته د درملنې لپاره ورغلي وای، کله چې په ایران کې په نشو وخته شول نو له کاره ولوېدل او بیا د ایران پولیسو فرات را وشړل.
زه خپل په ایران کې هم په دا مواد مخدر اخته شوم. ما پر یو بلوک ځنی کار کوي، صاحب کار متاریا کې ولج لج می ورسره کول، بدن می ډیر ټټې دی، کار می ډیر کوي. یو شپږ و میاشتې چې می دا کار وکه، یو شپه نه ود بو په دلن چې دا څونده درد لري او کار می پریښول. پس ورالم دلته افغانستان ته. مواد خو ډیر د ساکیان ډیر د ساکیان د لاس هم پازادي.
ما مواد مخدر په ایران شروع کړم.
په ایران کې می نشه پیل کړه. یو ارباب می و هغه به موټر سایکل را کړ، ویل نشه یي مواد را تراوړه. زب هم لاړم هغه ته به می مواد راوړل. اخر ما هم نشه پیل کړه او 25 کال می نشه وکړه. اوس چې نشه پریږدو او بیا پارک ته ولاړ شو، هلته د نشه یي موادو پر چون خرڅون کی وینو. کله چې هغه وی وینو نو زانو نه شو کنټرول کولای.
زه درسته لشکاله عمر لرم، اصله لشکاله کې شم عمل کړی دی. شکرمانه ده که زه افتخار پوکم. بیا د کاستر یا یا د غیاتو یا د ځوانانو سره دوری ستګ د لسری ویل ګرځي خو نه سره د کارته دري.
فرا یو له هغه دولسه ولایتونو څخه ده چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي او د نشه یي موادو جوړولو ډیرې کارخانی هم لري. د فرا د امنیه قومندانۍ او کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په تیر یو کال کې په دې ولایت کې د نشه یي موادو د تولید 250 کارخانی ویجاړ شوي او څه د پاسه 200 میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد هم سوځول شوي دي. د فرا ولایت د اتیا بسترس روختون رئیس عبدالودود انوري ازادۍ راډیو ته وویل دا چې دلته نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي د متدینو درملنې ستونزمنه کړې ده. خغل انوري زیاتوي چې په دې روختون کې څه د پاسه زور روغ شو یو متدینو څخه ډیری متدینی بیرته پر شو وخت شوي دي.
در ولایت فرا ارقام کې به پښیمه
موږ په فرا ولایت کې د متدینو کره شمیر نه لرو، خوشمیري چې لرو هغه تخمینی شمیرې دي. دلته ل 15000 څخه نیولې بیا تر 50000 پورې متدین شته. په فرا ولایت کې په مجموع کې هر کال د 1100 متدینو درملنه کیږي.
افغان حکومت څلور کاله مخکې د ملګرو ملتونو د سازمان له نشي موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ د افغانستان په څو ولایتونو کې د متدینو په اړه سروې کړي چې په هغه سروې کې فرا ولایت هم شامل وو، خو تر هغه وروسته بیا سروې نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څلور کالو په پرتله د متدینو شمیر څو برابر ډیر شوی، خو هر ولایت د متدینو د درملنې په برخه کې د 2015 کال د سروې له مخې امکانات ورکړل شوي دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوسته زیګه پونم نشي ګولې د ځانونو موضوع ترازو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو راکمولو ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې ډیر ځوانان د زیګا پونم نشي ګولۍ خوري. دا چې زیګا په ګولۍ څه ډول جوړش لري، لړن مهاله او ورځ مهاله ځانونه یې سدي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې زیګاپ ګولۍ څه ډول جوړش لري.
زیګاپ کاملا یو مصنوعي دی چې د کیمیاوي مواد جوړیږي. زموږ فارمیسی سیستم ټایټ نه دی چې هر دوا کې موږ کنټرول ولرو. او بل مشکل په دې افغانستان داده چې بعضی درملنه چې دی غیر قانوني افغانستان ته تارید کیږي او ځوانان لاسرسي په بعضی مواد ډیر دي. په دې خاطر بعضی ځوانان غیر قانوني دا مواد سو استفاده کوي. عوارض جانبي او بعضی مسائل چې خطر لري یا سی مشکلات لري دوی آگاه نه دي، په دې خاطر دوی استفاده کوي.
ایا په افغانستان کې دغه ګولې جوړیږي کنه او څنګه د خلک خصوصا ځوانان ورته راسته پیدا کړی په افغانستان کې؟
زیګا په افغانستان کې یا پروګابلین په افغانستان نه جوړیږي نه تولیدیږي. دا د پاکستان، انډیا او نورو مملک افغانستان ته وارديږي او دا د یو خاص مقصد لپاره افغانستان ته تولیدیږي. دا یو انټي اپلیپسي او انټي داسې یو شاپن کلر دی ډاکټر صاحبان چې خصوص لري په دیابت کې او مثلا په سایکاتری کې دا په خپل نقصه کې خاص مراجعین لپاره خاص مرض لپاره دا تجویزوي.
که په عمومي ډول موږ ته وایي د دوی زیانونو او اضرار څه دی انسان وجود ته؟
لومړی زیان انسان وجود ته اعتیاد دی چې خلک بدون د ډاکټر نقصه تنکې ځوانان استفاده کوي. دا اعتیاد ده چې اعتیاد یو مرض دی، یعنی دوی ته یو بل مشکل سی مشکل پیدا کیږي چې اعتیاد یو مزمن مرض دی، مایوبیت دی چې تداوی هم داسې آسان نه ده چې بیا تداوی وکړي. نور زیان چې مثلا لري چې د طبیعي د مغز رشد او انکشاف مواد مخدر خصوصا پرکابلن هغه وخت چې وابستګي پیدا شي طبیعي رشد دا مانی کیږي. او دوی ته نور مثلا دوی ادوکه د دوی زودرس پیری او بلاخره انظار مرگ او مایوبیت.
په کوم سن کې زیګاب ګولې ازرار انسان باندې ډیر دی؟
خصوصا د دې ازرار کوچنیانو د پاره تنکې ځوانان ډیر دی. دوی چې استفاده وکړي د دې طبیعي وش دا ګولې معنی کېږي او نورمال انسان جامعه ته نه تقدیم شي.
که دې ګولې باندې یو چیرته یو څوک موتاد شي، زمینه دې ته نه برابرېږي چې هغه نور مواد، شیشه او تابلیت کا نور مواد ته مخه کړي.
هغه کسان چې دا مواد استفاده کړی ده او اډکشن دوی ته پیدا شوی ده، حتما دوی بل مواد ته مراجعه کوي، لکه هیروین، مورفین او نور مواد چې دوی لاسرسی ولري استفاده کوي چې خپل مشکلات ته لاره پیدا کړي.
د زیګه پونم نشي ګولې د ځانونو پاره مو له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره زموږ همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما موتاد کئ؟
په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2.5 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطري وردی. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو کاکو جان له 1.5 کالو راهیسې نشه کوي. دی وای اوس می اعصاب دومره ګډوډ سويچ په وړه خبر هم جګړه کوم. دا چې کاکو جان ولې نشه پیل کړ، خپل له څومره کړهونو سره لاس او ګریوان سوی او نورو ته څه توانونه وراړولې دي. په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړی ده.
زه په خپله باندې ولاړم ایران ته، دې په خاطر چې منطقه کې نه کار نه روزګار. په ایران کې یو څه وخته یا مقداری کې ما خپله باندې کار کوو، هیڅ عمل ما نه درلودو. همیشه به چې زما صافکار راغی، زه به د شپې بعضی وخت ویښ وم، بعضی وخت به بیده وم. نو دغه صافکار را ته وویلی چې راشه زه به تا ته یو شی درکړم چې تا خوب وینسی. ما وی چه شی ما ته را کوی؟ وای راشه تریاک وڅکوه په باپور باندې. همه هغه بچه تریاک می وڅکول، د مرغداری سرپرستی به می ډیره ښه اجرا کوه. پس د یو څه وخت نه راغلم یو بل ښار ته چې ګورم، همه وخت د کولو د تریاک زما راغلو ټول بدن می درد کوي. د شپه خو می په درد تیره که سهار لاړم ډاکټر ته. ډاکټر راته ویل چې ته خو محتاط شوی. همه هغه و چې باعث د گرفتاری شو د ما د هغې نه پسې هیروین می شروع کړه. تقریبا 1.5 کال از په ایران کې پاته شو. عملی وم، کریستال می وهلی، چرس می وهلی، تریاک می وهلی، هیروین می وهلی. 2-3 زره مزدو، 1 روپی به می خواله، 2000 روپی به می دود کو. نور نه زیاده ده چې زه کور ته راولیگم یا کور ته ورکم. اوس 1.5 زره عصبانی کیگم. په کور که جنگ کوم ډیر په آسانه. خپل ورور ما په خپله وژله. دی پودری په نامه یو دیوال بود، دغه یو ورور می ده ډیر مغرور بود. دی دیغه اسکینی ورور دی دیوال په سره بل دیوال وحل و پلار ورتوی چه ما وحا ما ورتوی چه ما وحا دغه دویلی چه ده پودریان دی ما مخنشیم. ده خبری چه وکه دی شپی ورغلم دیوال می نیم وارتی گو ما هم ذاتی چاکو واس کو آتن نه چاکوگان می ووی و تا داکتر پوری و نرسی مرد شو. دقا کارون هم طول دیمدوغ پودر رو چه مغزه مکتنه دی را پریخی آفصله نه دا پریخی. دقا معنویاتی چه یو با آبرو انسان رئیوی یو در تووایی چه پودری. یا وقت که ما دی کور نبیرون نشه کولا دی ما مسای می راغلو دست چی وکتل را تا ددوال لاسون جیبی که واچه ول وای پودری ماوی چه زده وست واخلم به زمک باندی ولم چه مرشی اقای انا پورتکو ما تاییویلی چه خپل از آن دستم که دیم دو عمل بخاطر میم زکم خرسه کردی کور نمیم غلا کردی. ما یو جریب زمک دی تنگی ورده گو پا 2.5 لک افغانه ده ما 3.5 جریب زمک خرسه کردی 3.5 جریب خود اقا دیدی حساب ورده و که شپک شپیت لک افغانه دم طول پا نشوه. دوی مفتیاره که کی نولی شمسی می پتکڑی خرسه کردی می ده.
دا زادی راڈیو درنو آوریدون کو دادی دا زهر کاروان خپرونی ورستی برخی ترا ورسیدو او پا دی برخی که بی هم دا پخواه پشن استازی لپاره یو پزل پور دراما لرو. دا درامی کسا دا سیده چی سردار دا هیروین موتاد وی سوزل علاج کردوی خوبیر تا پنشو اختاسی دا ځل د سردار میرمن شفیقه ډاکټر ته وایي چې زه پوهیږم چې سردار څنګه له نشو څخه راوګرځوم. دا چې شفیقه سردار څه ډول له نشو څخه راګرځوي او وروسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
وہ رازا
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رازا جی سر پتا کا چوکی کے نا خورکی تو پتا کا بلا چوکی کے نا
خاصا مادہ ڈاکٹر صاحب.
ہاں جی صاحب سو مشکل لڑ رہی
ڈاکٹر صاحب دغلور میں علاج ترا وسط لے رہا.
ہاں خورکی اتنا تکلیف لڑ رہی
زد ایروین و عملیے ماں
نم دے شاید ہے
نم میں شفیقہ دا
تم مخ کی دل تنے ویرا غلی
راغلی وما
ڈاکٹر صاحب دلته دوزله علاج شوی دی خو بیر د پپوډو راخته شوی دی.
خ شفیقه جانې داراته وای چې ولې تر علاج ورسته بیر ته پنه شو وخت شوی.
بس ډاکټر صاحب څه درته وایم.
خیر دی لوري ورته وای
خبره دادا چې زما خواند دی روینو عملی دی تر علاج ورسته تراته وایل چې باید داسې ځای کې ونه اوسېږي چې هلته نشئی مواد وي یا ملیان اوسی.
او دا غاسی خدا که سل وار علاج وکړي چې برتا غ پخوانی ځای ته ورشي هغه موتا دوستان او هغه ځای وی علاج دې هیڅ ګټه نه لري.
نو څنګه کوم ډاکټر صاحب کور می دی خوان می دی بچیان می دی دوی خو نشم پری خود لای
بل چاره نشته یوازې تنه واړه بچیان دی هم موتا کی
زه هم دا ویر لرم زمونږ ژوند خو هسی هم تباه دی باید بچیان مو دا بلاره نه ونه خوري.
خور استا ویره بیخی پر ځای ده د یو ماشوم چې پلار او مور دواړه موتاد وي هغه به څنګه خوندي پاتې شي.
نو چاره څه ده ډاکټر صاحب؟
چاره یې دغه ده چې باید د دې خورکۍ میړه د ځان علاج وکړي.
ډاکټر صاحب ډیر مور ته ویلي دي خو زموږ خبره نه مني.
ته یو چورت وهه خامخا یوه لاره پیدا کولی شي.
بس بس اوس مې یوه خبره را په یاد شوه زه قانع کولی شم چې د ځان علاج وکړي.
څنګه یې قانع کولی شي؟
څنګه یې قانع کولی شي ولوري؟
رازا بابا بیا با په کور کې درته وایم اوس رازا چې کور ته ولاړ شو.
خاصه ماده لوري درځه چې زو ډاکټر صاحب وبخه اوس مونږ زو له مشورې وروسته بیرته تاسو ته راځو.
بیخي سمه ده هر کله چې راسه زمو په خدمت کې یم.
حاجی انور تا ول ز خاصه خبر لرم کسنګه؟
او خبره خو لرم د شفیقه او سردارم شته. لوري خبره د شروع کا د خسر جام ناس دی.
بابا ته خو خبره چې ما توزله د ځان علاج وک خدا چې سردار د ایروی ناملی دی زما علاج هیڅ ګټ نه کوي.
زاور کښه ستا زما ایروی نو سره څه
سردار بچی ته خوښه میرمن دې سم خبره کوي.
سردار بچیا ډاکټر وویل تر هغه چې ته د ایروی نو عمل پرې نګ دی شفیقه هم نه جوړیږي موږ یې په څه تکلیف علاج وکړو خو ستا له خاطره بیرته پنه شو اخته شو.
وسریه زما وستا ژوند خو تباه دی آخر به مو ماشومان هم په ایروینو اخته شي پر دوی خو لږ رحم وکړه.
واخزه زه علاج نشم کولای دا ډیر سخت کار دی.
که ته ټینګه اراده وکې ولې نشي کولای؟ زه علاج کولای شم او ته نشي کولای.
خوای دا نشه پرې خودلی شي او ته نشي پرې خودلی.
ګوره بچیا تا رکتو کا خدای به برکت پکې واچوي تینګا اراده غرم سوره کولای شي ته یې روی نشه پرې خودلای.
کاکا ته څه وای دا سه سخت دردونه لري چې څه درته وای.
نو د دردونو لپاره خو په شفقانه کې دوا درکې.
والا که به زه په لمه مکا دا زرګونه خلق څنګه یې روین پرېګدي
اخر چاره څه ده باید بچار مو هم پډریان شي.
واز نو ده خدای قانون دې موږ څه کولای شو.
نو خدای خو درته وای چې نشه حرام ده تی ولې کې.
نو اوس خو په دې دام کې بن شو وایم
مونږ هم د دې لپاره راغون شو یو چې تاله دې دام څخه خلاص کو.
اوس کار اسانه شوی ده دادی زه نشه پرېږدم ته هم پرېږده.
ګوره بچیا مونږ ټول ستا دوستان یو او ستا د ګټې خبره کوو. زه د پلار حاجی انور د خسر او شفیقه د میرمن ده.
بس پلار ما او کار سره پرېږدی زه هم داسې خوشحاله یم.
د غم خوشحالي دې شه دا نو څه خوشحالي ده ټول کور دې تباه کړ له اولادونو به مو څه جوړ شي نه تعلیم او نه تربیه شته یو وخت به دوی هم لکه تا ملیان شي.
درته ومې وایم چې زه هم داسې خوشحاله یم.
خچه ته علاج ته غاړه نګ دی. زو اولادونه مې د پلار کړه زو تر هغه چې تا د ځان علاج نوی کړی به ته نه راځو.
ته خو د خپل سر نه یې چې زیبا چې زما خوښه نه وي یو ځای هم نشي تلی.
شفیقه ښه وایي، زه همدا اوس له ځان سره بیایم.
سرداره حاجي انور ښه وایي، زه ورسره موافق یم. یوازې ستا په خاطر خو به شفیقه او بچیان یې په تناره کې نه سوځو.
راځه لورې چې ځو، بچیان دې را روان کړه.
شفیقې ما یوازې پرېږدې.
خود یوازې دې پرېږدم، په بلا دې وهم. ته پوشه پوډریان دې پوشه.
صبر وکړئ، زما خبره خو واورئ.
نه اورم، که زه او بچیان دې در باندې ګران وای پوډر به دې پرېښي وو.
همدا دې اوروي. وایه څه وایي؟
شفیقې، که زه نشه پرېږدم نو بیا ما یوازې نه پرېږدې.
نه نو ولې به دې پرېږدم؟ لیونۍ خو نه یم چې خپل میړه یوازې پرېږدم.
چې داسې ده، زه ستاسې خبره منمه، خو د خدای لپاره ما یوازې مه پرېږدئ. ما شفاخانې ته بوځئ چې بیخي له دې مردار عمل څخه خلاص شم. زه هم نور ستړی یم.
بیخي سمه ده، چې ته نشه پرېږدې ولې نه سر له سهاره بولي بوځو شفاخانې ته.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.